ازادي راډیو لومړی یو ساته خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن جمعه ده، د برج اسمبلې شپږویشتمه د سپتمبر 10مه. د ملګری ملتونو سرمنشي وی دا افغانستان کښاله چې لوی قدرتونو حل نه کړی شوی، ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. سرمنشي بیا هم ژمنه وکړه.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو.
په افغانستان کې پرېکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟
د جزا قانون په برخه کې موږ عملاً مشکل کیو، دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه. هغه کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعا نافذ مه دی.
دا هم وری چې د هالند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله من دی طالبان ټول شموله حکومت تشکیل کړي. کور کلی اونیز پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. پیل د خبرونو کېږي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال تر شپږو لکو ډېر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. طالبان وایي د هلمند په گریشو ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنځمه پورې زول چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12مه پورې بې ځای سوي چې د هغو لمنځه 2,224 تنو ته مرستې رسیدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډېر نور افغانان دروان 2021 کال له پایله تر اوسه پورې د طبي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون پنجشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550,000 ډالرو صادرات لرل، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 2.8 میلیونو او 240,000 ډالرو صادرات کړي وو چې دا په سلو کې 8.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یو هندي سوداګر بنسوري لال اریندی د بیدرکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. د هند بهرنیو چارو ویان اریندم بکچی پرون پنجشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندي اتباع له افغانستان ایستل سوي خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډیدلې دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په گریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره سوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کیږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوي.
دا یو تاریخي کلا ده، تقریبا تر یو سلاویا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس منځ ته ودرېدی.
سره لدې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پرې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبري ایجنټ تر راپور لمخه د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی لکتن وروسته د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړ خو موافقه وکړه چې پابنسن او په مجموع کې پسیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمې پورتس نو وخت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس راپور لمخې د دوړ خوو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شاملې وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتی تړون وغانده او وی ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب سي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سمبال وي د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حادثې زیانمنوي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلون کې او د سفرونو اسانتیا برابرون کې د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنشن بو ویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال ویدیس کې د حیات تحریر الشام په نوم د یغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغه کسانو هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه دغه شتمنۍ ایستل کیږي. خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای سوې ملګری ملتونو یې هم نسی حلولای. د ملګرو ملتونو سرمنشي وی د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزې له سلګو نظر ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سش کال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستي طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
وی آر ټوټلی
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو، د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی د چي دا اونۍ په نیویارک د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ 65 حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو لمخې کیږي؟ ترې وی میشتي ډېر موده وسو چې طالبانو کابل نیولې، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغه سی وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی. په دې اړه زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرایم برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاک یو پات شغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوې هغه طالبان رسما بند کړی نه دي. ما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوی قوانین تصویبیږي نو دغه نه ډیره زیاته استفاده نشي کېدای.
طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي راسي ښکاري لکه عامغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، عامغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلې، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو دغه ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ تند دی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټواله په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلای چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی. اما د جزا په کوډ کې دغه مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی، نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی. تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمی دي، پخوانی دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایی حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخون یو فرمان صادر کړي، د البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه. اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو او رسنیو د تر اداره وی طالبانو لخپلو کړیو ژمنو سره سره ل خبريالانو سره زور زیاتای کړي او اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبا آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم، به اطلاعات محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی راژیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرنستونزو سره مخدی
و حتی اگر ما به واقعیتها رو به تصویر بکشیم تهدید میشیم و لتکوب میشیم.
معلوماتو تا دنه لسرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالانو و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه یو ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی راژیو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل عمل شوی چه اطلاعاتو تا لسرسی محدود او یو شمیر خبریالان ده خبری پخخ پر محل لتاو تریخوالی سر مخشی.
یعنی مورد بسیار بر ما نگران کننده است که
مکل دی عمل جدی اندخمنیو وختونه مداده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نشي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا ویان ولري. د محل د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. د محل خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبرې پوښښه منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي.
خبرنګارا چیرې میتونن که کار بکنه در مورد چیخ اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری اژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته وویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو، په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب وویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راتلل ویاندویان یې د تېر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
لابلی خواه ده طالبانو ده مطبوعاتی چیم یو غری بلال کریمی ازادی راژیو ته ویل ده ستونزی په هواری دودی.
ده خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل سول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ په مهال ځینې ژورنالیستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پیښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالیستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په دې نږدې ورځو کې موږ هیڅ داسې کومه پیښه نه لرو چې ژورنالیستان دې تهدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 20 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیخه کې په هرات کې ځای خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو بخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر ریپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشي کړی، خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشي کړي.
شیزنه لوبغاړي خپلې راتلونکي ته نهیلې دي. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د ښځینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وې اوس پر کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
زما هیله ډېر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیلې چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د 40 کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تیره کړې ده. بشیرت شیرزی په کابل کې په یوې 8 کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوجنې خوري وز د پهلواني او تیکواندو په ورزش بوختي. بسیره ای لسکالانه و چه دخپل پلار دو ورزش پلیدو دو ورزش مینواله شو و سوار لسکاله کیگی چه ورزش کوی. بسیره پر کابل ده طالبانو لواکمانه دو نمخ که هر ورز پو بیلا بیلو زینو که سلور سات ورزش که و.
زمون تمرینات همیشه ده غازی سودیوم پا میدان که مو تمرین کوله او کلا کلا بطلو ده تپی نادرخان ده ده امید سبز ده او تپی وزیر اکبر خان ده دوی تطلو آلتا مو تمرین کوله او فیزیکی تمرینات مو مدام آلتا کوله او زما زکا چه سرعت و سل او دو سوا متر و اغا ما نشو کوای چه زه لارشما یعنی واز واکی مونگا تمرین نشو کوای ده غیل پاره زما تمرینات او زما مسابقه تو به ده غازی سودیوم پا میدان که مو مسابقه ورکوله.
داوی پورسته کلونو که دیر مسابقه کلی سربیر پرده ده هند قزاقستان و ایران پا سلور و سیالوی که گدون کرده و خو نده توانه دل چه لور ریکارد پا که جور کلی. ده بسیره پا خبره ده توکیو ده 2000 کال پا سیالوی که چه ده کرونا لامل سکال ده جولای پا ده رویشتم تر سرشوی او ده نره ده 200 سلور و حوادون و یو لزر ورزشکاران پا کیو گدون کرده و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینره کیمیا یوسفی هم شامله وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناسته ده. دا وه نجلۍ ده ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پنی یو میاش کی چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین کو او مسابقه ورکو او تاسو خپل پای کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوي چې اته وظیفې ته لاسو تمرین خو پځای چې هیڅ کله بنه پری دي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېر شي او خپل تمرینات باید ډېر کړم او زه چې ترینره وم دوی ته مې ډېر ښه د هغې زینه مې چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد وړ شي یعنی جیت لاړ شي او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شو.
بسیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي او فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې د نړۍ قدرتونه پرته لدی چې افغانستان درکړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر شل کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لشتر لشتر شپږ شپېته زره افغان ځواکونه تر اوه څلوېښت زره ډېر ملکیان او 2,443 امریکایي پوځیان ووژل شول په میلیاردونو ډالر لګښت شاخې او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هېواده ووتل. د مقالې د لیکوال په باور څیړونکي کارپوهان او تاریخ لیکونکي دې پېښې ته د وی ناکامې خونړۍ پېښې په سترګه ګوري خو دوی یو مهم ټکی ته پام نه دی کړی. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي که چېرته هغو کسانو ته چې له افغانستانه تیر شوي دي کتنه وکړو څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولي ګډوډې شوي. مختلفو خلکو دې سیمې ته پناه وړې ده چې بیلابیل خلک او د بیلابیلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې لولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو او همدا علت دی چې بیرته مرکزي حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوی له تاریخي په لوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبې خلکو لش تر لشه د کوچیاني زاړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت تر رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغیزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره ښه استعدادونه نه لري خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر ژر ګډوډ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په شمول وتښتیدل. پوست تسلیم شو چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور ل طالبانو پرته د یو پایدار دولت ترمنځ کېدو ته طرحې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خونو یو څلور ولسمشانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر $2 تریلیون ډیر لګښت پر راغی او د شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیرو ژوند یې واخیست. نشان مجله بیا لیکي د ګرانه د چپتیرو دوله سیزو کې د وژل شویو افغانانو دقیق شمیره تعین شي خو له اټکل سره سم شاوخوا 2.3 زره افغانان وژل شوي دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې یو ارزونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه تر سره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیل ګټون کې نه و او د بریا چانس نه و ځکه چې متحده ایالاتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر رامنځته کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړه پوهه.
د هالند د بهرنوي چارو وزیر سیګریټ کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون ورسره دی لدند لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید 13 میاشتې لا پونستان د پناغښتونکو د استلو چاري سمې اداره کړي وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې لغړی هیوادونو غوښتل چې لا افغانستان د امریکایي پوځیانو لوتلو وروسته همکاري او پنګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر وغړی وویل چې تیر میاشتې له افغانستان د پناهښتونکو ایستلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابر او زرګونو افغانانو د لیشتولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اخلي کاک په خاړه وو. د پارلمان د غړیول څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. د سیاست کړه که یې پالیسی رد شوی وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اگست میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې کابو 2000 سلطنه له افغانستان وویستل خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو رسنیو یا غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی ځکه چې نه شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپل پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړې کې چې پرون پنځشنبه په استراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خبر شو راغلی چې اروپایي اتحادیې پر څارنې هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1500 ډیر شغړیو د پریکلیکټه مثبتي شپږ دی منفي او 500 پنې رائے ورکړي دي. په دې پریکلیکې چې اجرایی ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګر د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړ پرته دغه هوایي ډګر د امنیت پټینګش کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وټولو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو ارخیز او په ناټو کې لخپل متحدانو سره نه هم ژغې بللې ده. په پریکړې کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بنسبي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوی چې دغه پارلمان په باور په لن محل کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو څه باندې دوی ونی وړاندې، یعنی د اگست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی تر شپږو لکو او څلور ډیر شذرو ډیر افغانان سرشکل د جګړو له کبله په خپل هیواد کې دننه بي ځای سوي دي. پاکستان وی د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان د صادرات 40% کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د یو هندي سوداګر بنسوریلار اریندی د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو په لټنې لنجدې څاري. طالب چارواکی وی د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د بې تاریخي کلا د نړیوالو مخه نیولې ده. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځمې په ورځ ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وی طالبان اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړي او دای هیلمند چې د ټول شمولي لپاره به پراتونکو کې اقدامات وسی. شغلی کرزی له ازادي رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې دغه راز د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او ویلي دي چې ټول افغانان باید د دې لپاره کار وکړي څو نړیوال ټولنه د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره دا مرکه اجمل ان کړي او په سر کې ورسخه پښتنه کړي چې تاسو اوس په کابل کې په کوم حد سو بوخت یاست او له خلکو او طالب مشرانو سره مو لیدنې کتنې پر سره څرخي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو ترڅو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی، ما او د ډاکټر صاحب الله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو، خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هله مودا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او براحت او خوشحالي وخت ولرسي.
طالبانو په روسي کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وای څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شموله کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د لپاره فکر کوئ چې پر راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څو ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په همه شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بې له شک چې هم حکومت پراخ وي او هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې د سرقانیم چې بهتر سي لا به شوي او کوشش پدې کې دا او مشوره مهم ده.
کارځ سره تاسو وګدم او د نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنې به له طالبانو دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او په کار ده چې د نړیوال ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیوال ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول هر اگزامپل کې ویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار شو او پرې لږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه شو نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کوکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه موقته نه شي نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسیږي او آینه د افغانستان اوسیږي دا به ډېر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راځو
کارځه سپ تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره ملیدنی کتنې لړلې دي څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وو پیژني او څومره دغه تاسو چې څوایي چې دی یو مشروع حکومت دی او ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبد الله محترم د طالبانو د مشرانو سره ملیدنه کتنه کړې ده مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبري سی وی دی چې څنګه اجر تر جره د مشروعیت راسي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک باندې څنګه تعلیم افغانان بیر تر جره سي څنګه اداره بیر تر جره سي په دې مثبت خبري کړي او په دې کې په کامل روشنايي خبري سی وی دی او د دوی هم دا غوښتنه و چې دا وس دا چې دا په څه توګه کیږي ګوربه ک زموږ د خاصو پرې په دې حق له همکاري وسی او دغه حالت باعث شو اغه به مروکو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري شاغوي وکي کله منځ شاغوي وکي او موږ په دې هکله د افغانستان د شيګني او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ لازم وي د افراد په توګه البته
کرز سب طالبانو دستی وجرایز واک خورا منست که یو موقت اداره منست را منست کرده خود یو بشپر حکومت ولی لپاره او داسی چی نریوالو تا دی منلووی یو اساسی قانون بنده اعتقاد ارتیاشتا پارلمانی یا شورای یا یو جرگی داسی شیانو تا ارتیاشتا ترسو پوری دقا دی حکومت بنسطون او اساسات پراخ شی قوانین جول شی پدې اړه تاسو راتلون کې کڅا اټکل کوي پتی روشلو کالونو کې خو ځینې شایان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري راتلون کې کڅا اټکل کوي چې طالبان به پدې اساساتو دی حکومت ولې کار وکي
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پورا نمائندګي وکي او هغه نمائندګي د خلکو د اراده پر بناوي دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده چې